السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه ده نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جون 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یار کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام سندري جادوګری حملرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی الیکشن کمیشن وایي چې په خوانې فاټا کې به د صوبایي اسمبلی ټاکنې په یو کال کې دننه کیږي پاکستان وایي چې د ترهګرو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره اصلاحات کړي وي په ترکی کې به د ولسمشرۍ او پارلیمان ټاکنې سبا کیږي اوس د مشال د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په پخوانی فاټا کې به پارلیماني ټاکنې په یو کال کې دننه کیږي خیبر پختونخوا سره په دمشو قبایلي سیمو کې د پارلیماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو او متحده قبایل د وفد ترمنځ تیر ورځ ملاقات شوی دی تیر ماښام د کمیشن لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د متحده قبایل یو وفد په دې موخه د کمیشن چارواکو سره ملاقات وکړو چې په دمشو سیمو کې دي هم د صوبایي اسمبلی ټاکنې په هغه ورځ وکړل شي په کوم ورځ چې په ټول پاکستان د خبر پانی لمخه کمیشن وفد اوبل چې داین لمخه دغه ټاکنې بعد 25 جولای د ټاکنو نه یو کال پس زده کیږي چې د قانون لمخه به یادو سیمو کې په یو کال کې حلقه بندی کولای شي د کمیشن چارواکو دا ملاقات پس له هغې کړی چې متحده قبایل د سوردونه په اسلام آباد کې احتجاج کولو چې په پخوانی فاټا کې دي هم د جولای په 25 د صوبایي اسمبلی ټاکنې وشي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلیماني ټاکنو کې د ووټونو د پرچیانو د چاپولو او پولینګ سټیشنو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي تیر ورځ د یاد کمیشن لخوا جاري کړل شوی خبر پاڼه زیاتوي چې د څلور وړو صوبو الیکشن کمیشنرانو د پاکستان سیکیورټي پرنټنګ پریس پاکستان پوسټ فاونډیشن او د پاکستان پرنټنګ پریس کارپوریشن ته ویلي شوی دي چې د متعلقه ریټرنینګ افسرانو نه د ووټونو کره شمېره ترلاسه کړي او د جون تر 30 نیټې د ووټونو د پرچیانو یا بیلټ پیپرو د چاپولو کار پیل کړي پاکستان الیکشن کمیشن یو چارواکی الطاف احمد مشال ریډیو ته د دې بیلټ پیپر په اړه ویلی وو
دا ځل به اورنۍ ځدی چې موږ به داسې بیلټ پیپر جوړ کړل دی چې هغه موږ د داغي کاغذ موږ د یو کې او د فرانس نه امپورټ کړی دی او هغه چې د پرنټینګ کې جو سیکورټي فیوچر فیچر به کیږي لکه څنګه چې د کرنسۍ نو دې د شان ته د بیلټ پیپر باندې سیکورټي فیچر چې په هغه کې فورجری فدوکار فراډ کې دوه هیڅ گنجائش تا
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 20 روپۍ مصرف کیږي او 100,000 کارکونکي به په دې انتخابي بهیر کې برخه اخلي د توانایا په اړه د سینټ د کمیټې په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د یوې فتوې تابع کړی دا تیر ورځ د یادې کمیټې چیرمن سینټر نومان وزیر خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل راپورونو لمخه هر کال په پاکستان کې په اربونو روپو د بجلی غلا کیږي چې له وجې په دغه هیواد کې په ګنټو ګنټو د بجلی لوډ شډنګ روان دی د پاکستان د مدني فعالانو خبریالانو او پخواني سفیرانو یو پلاوی دا مهال د کابل په سفر دی په کابل کې د مشال خبریال وایي چې په دې پلاوی کې په افغانستان کې د پاکستان پخواني سفیر محمد صادق پخواني سفیر قاضي همایون پخواني امنیتي چارواکي شعیب سډل پخواني سفارتکار سیمی بلوچ ترڅنګ یو شمیر نور مدني فعالانو او خبریالان هم شامل دي د تیر سمو دینه د دواړو هیوادونو سره د تعلق لرونکو د داړو شخصیتونو پلاوی د کابل او اسلام آباد سفرونه په دې مخه کوي چې تعلقاتو ته وده ورکړي او بدګمانۍ کمې کړي تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ویني دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ د پاکستان د خزانه نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي دي چې هیواد یې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په لړ کې کلک شمن دي تیر ورځ په اسلام آباد کې د نړیوال فاینانشل ټاسک فورس د معاملو په اړه د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال اغلی اختر وویل پاکستان د پیسو د ناقانونه لیږد او د ترهګرۍ د مالی سرچینو په لړ کې د حکومتي ادارو کارکردګۍ کې خوالی راوستی دی د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د خزانه وزیر وویل چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو د ناقانونه لیږد د مخنیوي لپاره د مرکزي بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاری پیاوړی کړی دی. سو میاشتې مخکې په پیرس کې ترسره شوی د فاینانشل ټاسک فورس په غونډه کې پاکستان ته خبرداری ورکړل شوی و چې که د ترهګرو د مالي سرچینو مرستو په اړه یې کوټلي ګامونه پورته نه کړه، نو ترهګرو سره د مالي مرستو کولو د هیوادونو په خړ فهرست کې به یې نوم شامل کړل شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هیواد د ټاکنو د کمپاین په وروستو ورځو کې د استنبول قسم پاسا سیمې ته ورغلی. په یاد سیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې اردوغان یاد دهانی ورکړه چې زما تعلق د قسم پاسا سره دی، زه هم دلته زیږیدلی وم او هم دلته اوسېدم. په لسګونو زره پلویانو ته په خپله وینا کې هغه زیاته کړه چې ما په وړوکوالي کې د خپلې کورنۍ سره مرستې په موخه د لارو کوڅو کې اوبه او خوږې ګولۍ خرڅې کړې. د جون په 24 دغه هیواد کې د ولسمشر او پارلیمان ټاکنې په یوه ورځ کېږي. تېره ورځ د دغو ټاکنو لپاره د کمپاین وروسته او وروستۍ خبر دا چې روسي چارواکي وایي چې په ولګوګراد ښار کې د فوټبال د نړیوال کپ د لوبو پر مهال د سټیډیم نه بهر چې د ونیلا جوړې شوې دوایانې ځکه شیندلې دي چې د هغو ماشو مخه ونیسي چې د لوبې پر مهال لوبغاړي تنګوي. د روس سرکاري خبري اجانس تاس وایي چې د جون په 13 نېټه د برتانیې او تیونس ترمنځ د لوبې پر مهال لوبغاړي د دغې ماشو نه ډېر تنګ ول او د لوبې پر مهال یې په ځانونو د ماشو نه د بچ کولو سپرې کړې وي، خو د هغې باوجود ماشو تنګ کړي ول. د چارواکو په خبره دا ونیلا نه جوړه شوې دوایي د سټیډیم نه بهر په ونو او وښو کړې ده چې لوبغاړو ته به ترې ګټه ورسي. چارواکي زیاتوي چې د دې له وجې به د لوبې کتونکو ته هیڅ زیان نه رسیږي. او وروستۍ خبر دا چې د یوکراین حکومت نور دېرش قانوني کمپنۍ او 14 وګړي په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د ماسکو لخوا د کرایمیا د الحاق او د یوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې پرې بندیز لګول شوی و. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حالو د کنټرول به اورئ.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسې، یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.20 روپۍ شپېته پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ او په 3.50 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.40 روپۍ شپېته پیسې، او یو افغاني په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي، او دارنګ په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 22، بنو کې 9.5 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ، د متحده قبایل ګوند مشران وایي په پخوانیو قبایلي سیمو کې دی د صوبایي اسمبلی انتخابات هم ترسره شي او زیاتوي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو هم دغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو.
په پاکستان کې د انتخاباتو له رانیستې کېدو سره د سیاسي وفاداریو بدلیدل هم پیل شوی دی او سیډونکو پرې وایي
د دې د وژنې د تدلته استلاکی الیکټیبلزم ویلې کینه خلک چې هغه عمومي منتخب کیږي ځکه چې هغه د سرپرست سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کیږي.
او په سندرو جادوګرو کې د سندرغاړي بخښمینې د ژوند او هنر حال درکو.
بخښمینې ته خاص دغه پروګرام ورکړل شوی او دا په دې کې یو ستاجیکي سندر واغې ویل یو دا یو ویل چې د ستدار اندې ژوند پکار.
د مشال تر څنګ یې واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په صوبایي اسمبلی کې د استازیتوب په موضوع پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د دوی غوښتنه الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوله چې په چارواکو سره او د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دوی غوښتنه کوي په خوانی قبایلي سیمې د صوبایي اسمبلی انتخابات هم ترسره شي. په دې اړه نور معلومات شاهین بنیرین اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن په یو خبري پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د کمیشن د چارواکو سره د فاټا انضمام نو وروستو د قومي سملې د انتخاباتو سره سره د صوبې په سملې کې د نمائندګۍ په موضوع خپل دریز وړاندې کړ. د ګوند سوری لاندې د زیارت پورس په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره هم شوې وه. دغه مظاهرې ته د وینا په وخت د متحده قبایل ګوند یو مشر حبیب نور اورکزی غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات هم ترسره شي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوم چې تاسو هم دغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو.
د الیکشن کمیشن په خبر پاڼه کې راغلي چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل غړي خبر کړل چې د اساسي قانون د لاندې با کمیشن د 2013 د انتخاباتو وروسته په یو کال دننه د پخوانیو قبایلي سیمو د 14 صوبایي سملې د چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسی. روان کال د می په میاشت کې د پاکستان پارلیمان او د خیبر پختونخوا اسمبلی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه. د قانوني مسودې د لاندې پخوانی او قبایلي سیمو ته په صوبایي اسمبلی کې 21 چوکې ورکړل شوې دي. په دې کې 14 جنرال، 4 د خزو مختص چوکې او یو چوکې د اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه چوکو به انتخابات د 2013 د عامو انتخاباتو وروسته په یو کال دننه کول شي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروي
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیم بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پا پاوکم پنځو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بجلی لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټې ویلي چې پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې چې له کبله حکومت ته په اربونو روپۍ نقصان شوې نو فیصله یې کړې ده چې د دې عمل پر ضد د مذهبي پوهانو او عالمانو نه فتوا واخلي چې داسې کول په شریعت کې حرام دي که حلال. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د توانایي لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټې غونډه د سینیټر نومان وزیر خټک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې وویل شو چې پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې او دې عمل د بجلی محکمې ته په اربونو روپۍ نقصان رسولی. دې دوران د توانایي وزارت کمیټې ته وویل چې له ټولو زیاته بجلی په خیبر پختونخوا کې غلا کیږي چې له کبله یې پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن له ټولو زیات 0.4% تاوان سره مخ دی او دا شان روستو سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 6.5% او حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 0.1% نقصان سره مخامخ دی. غونډه کې زیات کړی شو چې د کال 2013 د جولای میاشت نه تر روان کال د مئی میاشت پورې تخنیکی خرابې او د بجلی د غلا له وجې 55 ارب روپۍ نقصان شوی دی. له کومې روستو چې فیصله وکړی شو چې راتلونکي غونډه کې به د پاکستان مذهبي پوهان او عالمان راغواړي چې د بجلی د غلا پر ضد فتوا ورکړي. مشال ریڈیو سر د جمعې په ورځ خبرو کې سینیټر نومان وزیر خټک وویل چې اکثره خلک د غلا په بجلی د اوبو موټرې چلوي او ډوډۍ پخوي نو دوی غواړي چې علما کرام په دې خلکو کې شعور او پوها را پیدا کړي چې دا ناسم کار دی.
اجلاس کې نور هم خبرې شوې دي څنګه چې هماغه فیډر یا هغه لائنونه چې کوم باندې غلا ډېره زیاته ده 80% 90% غلا ده هغه به موږ په ټیکه باندې ورکو او چې څومره مو آمدن کېږي څومره اضافي آمدن کېږي هغه به دماغ خپل دی پیسکو سره او د ټیکه دار سره دویم پکې دا وشو چې واپنے والا چې کوم غلا نیسي نو هغه واپنے افسر نه چې غلا نه څومره پیسې ریکور کېږي 70% غلا به ملوېږي او 80% چې چا اطلاع ورکړه غلا ملوېږي او 10% به ملوېږي
مشال ریڈیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل نو هغه وویل چې دا د ریاست ذمہ واری ده چې د بجلی د مخنیوي لپاره اقدامات ملاقات وکړي. نو موري زیاته کړه
دا هنر ریاست دی موارد چې اجمان صاحبان دي هم د دې معاشرین دي دا موږ قدر کوو دا موږ ډېر لکه قدر په نگاه سره وي ته ګورو په لکه دا هنر ریاست دی موارد لکه په دې کې هڅه فرض کوم د دین ول کوو نو دا خو به خبره کوو فرض کې زړې دي چې پټي کونډه واچو دا موټر یو لګو په هغه د سکې نو دا موږ چیر نشو ویلې چې دا موږ نه کی نو زموري خدا د ریاست ته چې ول نه د کې ضرورت پوره شي دا شان دې چې دې بلوچستان پیدا کړي ول د بلوچستان ضرورت پوره شي نو نه به بلوچستان کې لګیل غلاو شي او نه به ځان کې پکې کېدا بشری غلاو شي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د مذهبي چارو تزیه کار مفتي پزلمنن عبد څخه و پختل نو هغه وی چې د بجلی په ګډون هر غلا حرام ده بای چې اولس لدی ځان وژغوري
د بجلی غلا کول یا کونډه اچول دا خو د ټولو مسلمانانو د ټول د پاکستان د مسلمانانو د غریبانو او دارنګ د کونډو او د مظلومانو د ټولو په دې کې حصہ ده. لحاظ ټوک چې کونډه اچي او د بجلی غلا کوي دا غوند پاکستان غلا وکړه او دا د غوند پاکستان د مسلمانانو د 9 کروڑ او د 10 کروڑ عوامو مسلمانانو دا ذمہوار وګرځیدو. نو لحاظ د بجلی غلا کول کونډه اچول دا ګناي کبیره ده د دین پر قرآن ساتل پکار دي.
کونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې د ناقص او د ویش په نظام کې د خرابۍ او لوجه کمی خزانه ته تر دې دمه 214 ارب روپی نقصان رسیدلې. نو په دې وجه د ویش ته کمپنو او د نېشنل پاور ریګولیټری اتارټي مشران یا نمائندگان راتلونکي غونډه کې رابللې.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پاکستان کې د خبری رسنیو خبریالان او فعالانو پر ضد پیښې په دې وروستیو کې زیات شوې دي. تازه پیښه دا ده چې د خبریال او شنونکي ماروی سرمد له کور نه د هغې کمپیوټرونه او موبایل ټلیفون وړل شوی دی. دا وایي تر دې وړاندې هم ورسره داسې شوي دي. سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې پیښې په نړۍ کې د ملک د بدنامۍ سبب ګرځېږي او باید چې ریاستي ادارې مخنیوی وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه اورو.
خبریاله او شنونکې ماروی سرمد وای د جون پر 28 چې له لاهور څخه اسلام آباد ته ستنسوه نو د کور دروازه یې بنده وه خو دننه څلور کړکۍ ماتې وې او زیاتره سامانونه په کور کې خپاره پراته وو. نوموړي د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل
صرف دو لیپ ٹاپ جو کہ کرنٹلی یوز میں تھے
یو واسی ہا غدوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ وہ ہا موبائل یوڑی دی چھ اس محل پر استعمال کیو نور یہ دکور قیمتی موبائل نہ زر او نور ہر سکتلیو خوڑی نو.
ماروی سرمد ویل دا نه غواړي چې د پولیسو تر پلټونو وړاندې څه ووایي خو دومره ورته ښکاري چې کوریا د یو خاص مقصد لپاره مات شوی.
جو لیپ ٹاپ گئے ہیں اور جس طرح سے کاغذات کو
دا چی سنگے کمپیوٹر نو اڑی او کاغذ نے ٹولی او پ یو ډیر پ کرت ہوگا کتلی نو لدی خاری چے دا ک هر سوک دی پغلا پسی نو راغلی بلکہ هدف ی زمون معلومات ہو چو ګوری چے زمون پ کاغذ نو کیسه دی او پ کمپیوٹر نو کیسه دی.
ماروی سرمد ویل دوی اوس محل دانسی ویل چې دا کار بچا کړی وی خو د دې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله ورسره داسې پیښې شوې وي او پولیسو ته یې رپورت ورکړی وو خو لا یې هم څه نتیجه نه ده وتلې. په پاکستان کې داسې پیښې یوازې له ماروی سرمد سره نه دي شوې بلکې نور هم په نشه شوي او ځورول شوي دي. د بشری حقوقو فعال وکاس احمد ګورایا وای ریاستی ادارو پر هغه اکتفا و نه کړه چې د یل تشتولې وو بلکې اوس هم په بیا بیا د ماشام د ډوډۍ پر وخت د کورته ورځي او کورنۍ زوروي. د نموړي په وینا د جون پر شلمه یا کورته کسان ورغلی وو او ځانونه یې د آی اس آی کارکونکو معرفي کړي وو او د کورنۍ ته یې دړکې ورکړي وو.
په موټر کې ډیر کسان وو خو کور ته دوه تنه ننوتلي او لږ ساعت ناست وو. هغوی ویلي که ستاسو کس له لیکلو لاس نه اخلي موږ مجبور یو او موږ ته حکم دی چې تاسو پورته کړو. که تاسو هڅه وکړئ چې هغه خاموش کړئ ښه به وي ګنې موږ به تاسو یوسو او بل ځل شایي موږ تاسو ته حال هم درنه کړی سو.
وکاس احمد ګورایا له دې انکار کوي چې پر ټولنیزو رسنیو یا د ریاست خلاف څه فعالیت کړی دی بلکې وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د ملک پر سیاسي حالت لیک کوي او د ده په وینا پوځ غواړي چې دی له دې لاس واخلي. په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو له څانګې آی ایس پی آر سره تماس ونیوی خو د یادې ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور پر ځای نه و. خو نوموړي د روان کال د جون په پایل کې د یو تفصیلي خبري غونډې پر مهال داسې ټول تورونه رد کړي وو چې ګواکې فوج په سیاست کې ګوتې وي او خبريالانو ته دړکې ورکوي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال رضا رومي مشال رادیو ته ویل دا د ریاست کار دی چې د خبريالانو د زورول کېدو مخه ونیسي او هغوی په آزاد توګه کار کولو ته پریښودل شي.
نہ صرف یہ کہ جرنلسٹ کو
دس پیش نہیں آواز دی دا خبر اعلان ویرا ول دی بلکہ دا ہم سرگندوی چھ پاکستان کی بے قانونی تم رضیات دا باید دے پیش بش پڑ پلٹن وسی او لاس لرون کی بے نقاب سی او ماروی سرمد او ہو کسانو تا انصاف ور کر سی چھ پاکستان کی دیر پ مشکل حالات کی کار کوی.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې په پاکستان کې د فعالانو زورول کېدو ته په اشاره ویلي په ملک کې داسې د ویرې فضا ساتلو ته هیڅ اجازه نسی ورکول کېدای.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د جولای پر 15مه د قومي او صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره تیاری مکمل کړی دي او دا مهال د نوماندو کاغذونه اوینې خو د هیواد د اکثرو ګوندونو کمپاین نه ترسترګو کیږي. ځینو سیاسي ګوندونو خو لا خپل وروستي امیدواران هم نه دي اعلان کړي. دا چې د دې سوجا کې دي شي پاړې نور تفصیل د شاهین بنری ناورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي. خدا ځل د انتخابات نو وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودی د ادارې ستر سکتر سرور باری وایي د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یو دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو لا کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں
ہیں. سیاسی گندونو کی ہم ڈیر بدلون را روان دی. دا مثال پتو گا دا پیپلز گند پا پنجاب کی پلویان ڈیر لگ دی او دا پنجاب چکم لوی سیاسی گندو پا حاغی دا اداری فساد تور ندی او دا گند مشر نواز شریف نا اہل گرزول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوو سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ ډی لیمیټیشن دې هغه کمپلیټ دی. انتخابي فرصتونه وي هغه ټول لاړه مکمل شو. دا د کوم د لکسټر موږ جوړو نو دا د سکیورټي فیچر سره جوړیږي. د پولیس سره موږ د چیف سیکرټري سره موږ د دې ټول سره په اړه بيټو کې پاتې شو یو دا وسنا بلکې دا په کال یو نیم کال باندې دا پریپریشن دا تیارې نه ټول شروع کړې دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آن لائن سیستم ډیوایس کې هغه آن لائن سیستم موږ ته ای سی کیور سیستم ډیوایس کړو. د پاکستان د قوانینو ته چې څومره شایان و هغه موږ ټول آن لائن کې تا به موږ غفر پر لګلا ته ریټرنینګ افسران ته.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوري شوې دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو هم د انتخاباتو په اړه راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې څنګه چې تاسو اور د انتخاباتو له رانست کېدو سره د سیاسي وفاداری او بدلیدل هم پیل شوې دي. له یو شمیر ګوندونو څخه کسان یا خوتلي او نورو ګوندونو ته تللي او یا هم په آزاد حیثیت ته ودرېدو فیصله یې کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سکړنې په ملک کې جمهوریت ته زیان رسوي. په اړه یې تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
په پاکستان کې د تیر په څیر د ځل هم تر انتخابات وړاندې له یو شمیر سیاسي ګوندونو څخه مهم غړي وتلي او په نور ګوندونو کې شامل شوي دي. په دې کې د ملک له ټولو لویو ګوندونو او په ځانګړې توګه پاکستان مسلم لیگ نوم څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کسان وتلي او په نورو ګوندونو کې یې شمولیت کړی دی. داسی مخکشان د خپل وفاداریو بدلولو لپاره دلایل وړاندې کوي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسی عناصر په ملکی جمهوریت ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی طلعت مسعود وایي هغه خلک تل د جمهوریت په تاوان وي چې د نظریې پر ځای خپلې ګټې لټوي.
د دوی فکر چې دا نظریاتي نه وي او دوی یوازې دې ته ګوري چې په کوم ځای کې به مادي ګټې ډېرې ترلاسه کړای سي. په دوی کې ډېری داسې وي چې په یوه ګوند کې د ټکټ ترلاسه کولو امکان کم وي او یا داسې ورته ښکاري چې د بل ګوند له لارې ګټې ته رسېدای سي، نو بیا وفاداري بدلوي.
طلعت مسعود وویل که ګوندونه رښتیا هم په ملکی جمهوریت ته وده ورکول غواړي نو بیا باید داسې کسانو ته ځای ورنکړي چې هغوی جمهوریت تر خپل ګټو قربانوي. د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په دې کې شک نشته چې داسې سیاستوال جمهوري نظام کمزوري کوي، خو د ده په وینا کوم ګوندونه چې داسې کسانو ته ځای ورکوي هغوی هم یوازې واک ته رسېدل غواړي.
پریښېدلو بنیادي وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابې دا خیلي چې دا به شاید چې زیات نږدې کې مونږه عمومي ګټې ته یا عمومي مادي ګټو ته یا عمومي اختیار ته یا عمومي طاقت ته یا پاور ته د دې د وجه نه دې ته دلته اصطلاح کې الیکټبلزم ویلې کېږي. خلک چې هغه عمومي منتخب کېږي ځکه چې هغوی د سرپرستۍ سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کېږي.
د سیاست پوهانو په وینا که څه هم سیاسي فکر بدلول د یو کس جمهوري حق دی، خو د دوی په وینا کمزوري ګوندونه په ملک کې د جمهوري نظام د کمزوري سبب ګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې شورا ویلي افغان حکومت طالبان او امریکا ته د تربل هر وخت زیات سولې خبرو اترو ته هیله مند دي او د سولې لپاره نړیواله او سیمه ییز اجتماع رامنځته شوې ده. شورا ویلي په دغه اړه به هر رقم همکاري هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیا ساپی ناورو.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تربل هر وخت زیات لوسله والو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکه مرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلس ویلز ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلز طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسله والو طالبانو سره د اوربان ترڅنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو لخوا د اوربان لیلانی دو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسیدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دادی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
اوریدونکو د ماسپخین نږدې یوه نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په فانه فاټا کې به پارلیماني ټاکنې په یو کال کې دننه کیږي. خیبر پختونخوا سره په دمشو قبایلي سیمو کې د پارلیماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو او متحده قبایل د وفد ترمنځ تېره ورځ ملاقات شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلیماني ټاکنو په ویټونو پرچانو چاپولو او پولینګ سټېشنو ته د رسد په اړه متعلق ادارو ته هدایات کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 1.5 روپۍ مصرف کیږي او 100,000 کارکوونکي به په دې انتخابي بهیر کې برخه اخلي. د توانایي په اړه د سنت کمیټه په پاکستان کې د بجلی د غلا د مخنیوي په اړه د مذهبي عالمانو نه د یوې فتوی اخیستو تابع کړی ده. تېره ورځ د یادې کمیټې چیرمین سینیټر نعمان وزیر خټک په دې اړه مشال لیډو ته وویل چې دوی په دې هڅو کې دي چې د مذهبي عالمانو نه پوښتنه وکړي چې د بجلی د غلا لاندې مونځ اودس کول او یا پخلی کول آیا دغې په اړه کې اسلام سوایي. د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخواني سفیرانو یو پلاوی دا مهال د کابل په سفر دی. تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره ویني. د پاکستان د خزانې نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي دي چې هیواد یو ترهګرې د مالي سرچینو د مخنیوي په لټه کې ژمن دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د خزانې وزیر وویل چې پاکستان د ترهګرو د مالي سرچینو د پیسو د ناقانونه لیږد مخنیوي لپاره د مرکزي بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړي کړې دي. سوال به په ترکی کې د ولسمشرۍ او پارلیمان ټاکنې په یوه ورځ کې دي. تېره ورځ دغو ټاکنو لپاره د کمپاین وروستۍ ورځ وه. روسي چارواکي وایي چې په ولګوګرار ښار کې د فوټبال د نړیوال کپ د لوبو پر مهال د سټېډیم نه بهر یې د ونیلا جوړې شوې دوایانې ځکه شیندلي چې د هغو ماشونو مخه ونیسي چې د لوبو پر مهال لوبغاړي تندوي.
اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د نن په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي بخت زمینی د ژوند او هنر حال درکو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، زه هارون باچا یم او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي بغزمینې سندرې او داغه د ژوند د هنر په اړه د هغو هنرمندانو خبرې اوري چې بغزمینې له نږدې لیدلې ده. د نوموړي سره ژوند تر ډېره وفا و نه کړه او هغه وخت چې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې خورا زیاته ځلېدلې وه د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړه شوه. و د بغزمینې هغه سندرې چې د افغانستان ملي رادیو او ټلویزیون لپاره ثبت کړي او یا هم په کنسرټونو کې ویلي د پښتو موسیقۍ د مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندۍ پاتې دي. نوموړي ډېر شهرت له خپلې دې حماسي سندرې وموند، اے سرباز یاره خیژه په مورچل باندې، بیا به دې ودکمه سیوري د اوربل لاندې. هنر یې تر دې وروسته رشد وکړل او سندرې په ولس کې خورا زیاتې مقبولې شوې.
ਸਰਕੇ ਤੁਮਾਰੀ ਵਜਾ
ګلو ځولای نومي کتاب کې چې د مصطفی جهاد په نوم یو لیکوال پکې د یو شمېر افغان هنرمندانو ژوند لیکونه چاپ کړي. د بغزمینی په اړه راغلي چې هغه اصلا د خیبر پښتونخوا د سوات و چې د خپل هنري کارونو د پرمخ بیولو لپاره ننګرهار ته کډه شوی و. د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې سندرې ویل پیل کړل او هم له هغه ځایه یې هنر رشد وکړ. بخت زمینې د افغانستان له ملي ریډیو سره د خپل همکارۍ په موده کې ټولې 21 سندرې ثبت کړې چې ورڅخه یو شمېر بیا وروسته د ملي ټلویزیون لپاره لپ سینک هم کړې. د بخت زمینې په اړه دا هم لیکل شوی چې د ریډیو ټلویزیون په پروګرامونو او همداراز د موسیقۍ په شخصي محفلونو کې زیاتره په ملي جامو کې څرګندېده او دا چې پر پښتني او افغاني دودونو مینه هنرمند و. اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې دا ونه پکې د نومیالی سندرغاړي بغزمینې مشهوري سندرې او د هغې د هنر او ژوند په اړه معلومات اوري. د ننګرهار یو شاعر او سندرغاړي فضل رحمان وحدت چې بغزمینې د موسیقۍ په پروګرامونو کې له نږدې لیدلې، د هغې د پلانې ټاټوبي او دا چې څنګه په افغانستان کې سندرې ویل پیل کړل داسې راته وویل.
او په افغانستان ته راغلی و، خاوند د دې ژبې د کامی و، او هغه خپل هنر په دې په افغانستان کې روشتي ورک روشتي ورک، او تر دې حده چې رادیو تلویزیون ته ووتله، او په رادیو تلویزیون کې یعنی د یو ښه ستوري په حیثیت باندې خپل هنر خلکو ته ښکاره کړ. نو یو خاص ټیپ لرو هغه په خپل هنر کې، خاص ټیپ دا چې خاص سندرې دغه یو خاص مکتب په سندرو کې د مخکې په نندارې کې په جلال آباد کې کار کوو، د پیروز نندارې په نامه باندې. بیا چون کابل ته راغله، په کابل کې رادیو تلویزیون ته دغه شوله، نو د سندرې ډېرې ښه استقبال شولې، او یو خو یې ښه هنري ټیپ یې لاره، بل ښکلی آواز یې لاره، او هر کمپوز یا سندره چې بیا اخیستله استعداد ډېر قوي استعداد و، ښه یې اخیستله او ښه خلکو ته وړاندې کوله. استعداد خدای چاته خدای استعداد ورکړی وي، چاته نه ورکړی، نو د ده استعداد خدایي و. چونه هنر یې دلته په جلال آباد کې د غوکو شروع یې وکړله، نو د هنرمندانو د سندرو نه الهام واخیستو او خپل هغه استعداد یې دغه ښکاره کړ. استعداد ورسره و، داسې خاص شاګردي د چا نه ده کړی. زمونږ استاد صاحب معاشره داسې ده چې لږ ذرا حسن هم ورسره دي، نو بیا هغه ته توجه هم زیات دي، ولې آواز یې ډېر ښکلی آواز و، ډېر هنري آواز یې لاره، ډېر رسا آواز و، هر سندره په خاص کیفیت سره ویله.
Darling.
بغ زمینې د سندرې شعر د فضل الرحمن وحدت ته وحدت وای د دا شعرونه پر یو هندي کمپوز لیکلی ول چې د بغ زمینې هم خوښ شول او د جلال آباد په یو ننداره یا شو کې به ویل وحدت زیاتوي ورسته همدا سندره د بغ زمینې لخلې مشهور شو
دا سندره خو هندي طرز تاسو هم پته ده طرز هندي دی دا ما د یو چا په غوښتنه باندې جوړ کړو چون هلته په هغه ننداره کې چې دې کار کوو ما هلته ګویندګي کوله اناسونه ورکوو نو کله کله به ما دا خپل دا سندره ویله بیا دلته یو باجمال دی د عبدالله په نامه په دغه کې په جلال آباد کې هغه به د خصوصي محفلو کې در سره دغه باجه به غږوله نو دا شعر هغه سره بیا هغه دې ته ورکړی وو دغه ننداره د اسماعیل فیروز وه هغه به هم په ده سره کوشش کوو هغه نورجان تاسو پیژنئ هغه د هغې کډه وه بیا وروسته عزیزه افغان د اسماعیل فیروز کډه وه نو دوی په یو ماحول کې کار کوو په یو ماحول کې کار کوو نو د هغو نه هم ډېره استفاده کړې ده او دغه نوازندګانو نه هم ډېره استفاده کړې ده بازونګی ذهن کې برنامه وه چې هغه د بغ زمینې ته خاص دغه پروګرام ورکړل شوی و دا په دې کې یو څه تاجکي سندره وه هغه وویله یو دا یې ویله چې دستدار نه دی ژوند په کار نو د هماغې نه دا سندره مشهوره شوه او ده ډېره ښه م وویله بعضې غلطیانې م پکې وې خو خیر بخي وویله
لیکوال مصطفی جهاد د بغ زمینې په ژوندلیک کې وایي چې په کوم محیط کې د هغې پالنه شوې وه هلته ورته د ښوونځي ویلو فرصت نو میسر شوی او ځکه نو نالوستې پاتې شوې وه خو بغ زمینه له دې باوجود چې بې سواده وه حافظه یې ډېره ښه وه څه به یې چې یو وارې زده کړل هېرېدل به ترې نه هغې له پښتو سره سره په دري ژبه هم سندرې ویلې او مینهوالو به یې په چکچکو بدرګه کول لیکوال او سندرغاړی فضل الرحمن وحدت وایي بغ زمینه په داسې حال کې له سوات څخه ننګرهار ته کډه شوه چې سندرې ویل یې پوره زده و د ده په خبره هغه په افغانستان کې نور هم تشویق کړل شوه او د غوره هنري خدمتونو په بدل کې افغان دولت هم ښه ونازوله
دلته چې راغلم داسې نابلده سندرغاړی نه و یعنې سندرو باندې پوهېدله او استعداد ورسره و داسې نه وه چې ده به نوې شروع کوله نه ممکن زه داسې فکر کوم چې هلته به م دوی سندرې ویلې وي په خپل ماشومتوب کې دلته چې راغلم دلته په خاص زمینه ورته مساعد وه دغه ماحول ورته ډېر ښه مساعد و نو ځکه د ډېر زر رشد وکړم فکر کوم چې دغه نوې مرحله چې په افغانستان کې راغلې وه یعنې د ترقي د وخت نه د ترقي په وخت کې دا دلته راغله او دلته په سندرو باندې شروع وکړله یعنې دیارلس سوه اووه پنځوسم کال ندی خواته د هیواد د دننه کنسرتونه زیات ورکړي دي، چون هغه ځکه وخت چې د موسیقي ته په عموم شکل باندې حکومت هم دغه توجه زیات لري او خلکو هم موسیقي ته مخه زیات و، نو داخلي کنسرتونه زښت دي رو ولې خارجي کنسرتو ته نه تللی. دولت په اړه نه ډول شوی ده او دولت ورته ډېره خاصه توجه لرله، ممکن چې ډېر تقدیرنامې یې اخیستي، مډالونه یې اخیستي، دولت ډېره دغه تشویش کړې ده.
بغزمینې یو شمیر وطني سندرې هم ثبت کړې دي. یو سندرې چې اے سرباز یارا دا د وخت له مشهورو سندرو څخه یادېږي. وحدت وای نوموړې دغه سندره د افغانستان له ملي آرکستر سره وویل او په ولس ښه ولګېده.
هغه وخت دغه تبلیغاتي سندرې ډېرې رواج وې او دغه سربازانو د مورال په خاطر باندې به سندرې ویل کېدلې، همداسې نغمې سندرې ویلې دي، نورو هنرمندانو سندرې ویلې دي، نو دم دا سندره په آرکستر کې ثبت کړله چې سرباز یار خیزه په مورچل باندې. نو دغه شاعر فکر کوم چې کاتب پاسون په نامه باندې فکر کوم چې دغه یو شاعر دی، نو د آرکستر سره ثبت کړی و او ډېر ښه موسیقي ور سره او ښه شهرت یې لاسته راوړ.
ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې شاعر او سندرغاړی دی او د بغزمینی له ژوند او هنر خبر دی، وایي هغې له خپل خاوند سره خوشاله ژوند لاره او غوښتل یې چې په هنر کې لا پسې مخته ولاړه شي. وحدت زیاتوي چې نوموړې په ځوانه ځوانۍ کې ناروغه شوه او سندرې ویل څه چې ژوند کولو ته نوره جوړه نه شوه.
کورنۍ ژوند یې ښه و، یو خاوند لارو د شیرین په نامه، هغه د کامې و، زموږ د ننګرهار د کامې و، دغه سره واده کړی و، بس خپله موسیقي مخوړله، نوره کورنۍ ژوند ډېر ښه و، اولادونه یې نه و، یعنې ډېر په
چې هنر فروش ته ورسېدو شهرت ته ورسېدو دا بیچاره دغه شوله په حق ورسېده. خبر شروع چې مخزمینه په حق ورسېده بیا خلکو رنګ رنګ خبرې کولې چا ویل چا ورته څه شی ورکړ چا ویل چا مړه کړل او چا څنګه شو څنګه نه شو خو په ډېره ځوانۍ کې مړه شوه. خاص علت مې معلوم.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د نومیالی سندرغاړي بخت زمینې سندرې او د هغې د هنر او ژوند په اړه معلومات واوریدل. د خبرونې په پای کې د نوموړې له دې بلې مشهوري سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخه مخه.